سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلیکم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویانت بلال کرمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شایو یانګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې کرمی نن جمعه خپل باور لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو چین، پاکستان، روسي، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغې ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. وال سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بشري بحران پراخ شوی دی. هرات ولایت د قطر هیواد 50 تنه بشري مرستو درسیدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون پنځمبر راپور کړی چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دي چې پرون دغه ولایت ورسېدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا تیره چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي و چې په هرات کې د زلزلې د شپږونۍ له تیرېدو وروسته بشري مرستندوی ټولنو د 2020 زرو څلور سبا غزمنو کسانو لاسنیوي کړی دی. د هغې زورورې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوي چې ورپسې څو نورې زلزلې هم وشوي. او چا د هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 250 زره کسان اغېزمن کړي دي. د زلزلې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان مړه شوي او په زرګونو نور بیا ټپیان وه. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځمبه ویل په جګړه کې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د ابزار په توګه کار اخیستل کیږي. د دغو متخصصینو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیرنې له مخې شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوځ مشر عبدالفتح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمنی کې وی او د چټک ملاتړ ځواکونو پونم د ملیشو ترمنس چې مشري محمد حمدان کوي چې کړه روانه ده. د زینو شمیرو لمخې په دې جګړه کې تر لزرو ډېر کسان وژل شوی دي او ملګرو ملتونو ویل دي چې 6 میلیونه او 3 لک نور کسان له خپل کورونو کډی کول تړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواک متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې ابزار په توګه د جنسي زورونې په توګه د جنسیت پر اساس د زورزیتی راپورونه رسیدلې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د برلاسۍ حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازات لپاره کارول شوې دي. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي دي. د دیالا والي مسني المنتي د پرونی ماښام د دې پیښې مسؤول د یوې افراطي ډلې وسلوال بللې دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نښودل په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د حملې هدف هغه بس موټر و چې ملکیان یې د انتخاباتو په اړه له یوې غونډې راستنول. دغه غونډه د دغه ملکیانو د خپلې قبیلې د کاندیدانو لخوا تنظیم شوې وه. د دیالي والي د اسلامي دولت ډلې د افراطي وسلوالو کار دغه حمله بللې ده. مسني په خپل فیسبوک پاڼه کې امنیتي ځواکونو غوښتي چې د افراطي وسلوالو د شبکو پر وړاندې لا شدید اقدامات وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د د پاکستان ستري محکمې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوو عریضي نوړنې اورېدنه ترسره کوي. دا چې په دغې عریضو کې څه ویل شوي وو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که چیرې په دغه هیواد کې د حملو مخه ونه نیسي نو دوی به په افغانستان کې نظامي مداخله وکړي. د چې نورې لتونې یې څه دي په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره ښې شوې دي. علتونه یې څه دي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې دی فعالیت لري چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکر طیبه ده.
په دې اړه به وړاندې هم راسره واورئ چې نن د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی یا ایډز نړیواله ورځ ده. دا چې دا ناروغي د انسان وجود څومره ضعیف کوي،
دا یو قسمی ناروغي ده چې هغه د وضعیت مقاومت ضعیف کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وضعیت لري د دانداناتو په مقابل کې دغه ضعیف کیږي.
دا چې دغه ناروغي څنګه له انسان بل انسان ته انتقالیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. په هین کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دو ډیپلوماټانو په نوې ډیلی کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت منلای دی. د چې ولی د هین حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې په دې وروستیو کې خکړي وړاندې درته په مرکه کې وایو. خو راځو نمړی د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان سری محکمې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوې عریضي نمړنې اورېدنه ترسره کړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ د چستری محکمې نن جمعه په دې اړه د عریضي د اورېدو په نوموړې غونډه کې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي استولې وي. ورزو همدا شیبه زموږ همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع څېړلې ده. اکرام صاحب، ستړی موشي که تاسو راته د دغې اورېدنې نور جزئیات راسره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، لکه تاسو چې وویل په سیال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده. د هیواد سترې محکمې د هغه عریضي د اورېدو په تړاو باندې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د سترې محکمې دغه غونډه چې نن د جمعې په ورځ باندې ترسره شوه، پکې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته نوم په دې اړه خبرتیاوي استولي. وړاندې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د دغې عریضي د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون باندې د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ یو پلاوی هم ټاکلې. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عائشه ملک وویل چې پاکستان د کډوالو د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه نه ده کړې او خی حکومت بل ورځ په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه ترسره شي. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړي محسن داوډ چې دغه عریضي پکوونکو کې یو کس دی، د خپل ایکس پاڼه باندې د سترې محکمې له لوري د عریضي په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي دوی هلمند دي چې عدالت تامین شي او افغان کډوالو ته خپل حقونه ورسیږي او دوی حقونه خوندي شي. دغه عریضه د محسن داوړ ترڅنګ افراسیاب خټک، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجواو، زینو نورو د بشري حقوقو فعالانو او د پاکستان زینو سیاسي مشرانو د پاکستان ستره محکمه ته کړی و. البته د افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د اریزه شوی و. پاریزه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه چې د څول سيزو رئیس په دې هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو خلاف او غیر انساني بلل شوی و او د غشان پکې ویل شوی و چې د پاکستان اوسنۍ سرپرست حکومت چې دی دا د پاکستان د افغان کډوالو د استلو کوم قانوني صلاحيت نه لري او د غشان د پاکستان ستراتیژیکو پریکړو د کولو صلاحيت نه لري. لستري محکمې پکې غوښتنه شوی و چې د پاکستان سرپرست حکومت ته باید امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت سب شوي او کارتلرون کې افغان کډوال چې دا ونه زورول شي. وړاندې د افغان کډوالو د ایستلو ترڅنګ د افغانانو د زورولو راپورونه هم ورکړل شوي وو چې پولیس دوی نیسي او پیسې ترې اخلي او زورویه. په دغه عریضه کوونکو دام ویلی وو چې پاکستان افغان کډوال په داسې حال کې لدی هیواد وباسي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتواله نه لري. د دې ترڅنګ فریدجانی نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمعې لمانځنه وروسته د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په وړاندې او د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه هم شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پختین په غوښتنه د دې غورځنګ د خړو لنوري تر سره شوې دي، تر ډیره پکې په پاکستان کې افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده او دغه شان د چمن پرلت ملاتړ پکې شوې ده. د چمن پرلت چې ده دا د 200 ورځو رئیس په چمن کې روان دي او دوی د پاکستان لنوري د سپین بولتا کو چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه د شرط د منځوړلو غوښتنه کوي. پاکستان لدی هیواد د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د 13 نومبر میاشتې لومړی پیل کړي. د پاکستان د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت 13 ورځې ویل چې تر اوسه له 400,000 نه ډیر افغانان چې د تورخم او سپین بولدک للاري افغانستان ته استانه شوی دي.
ډیر زیاته مننه کوربدان کرام الله کرام مو چې د پاکستان د ستره محکمې په ستره محکمه کې د هغو عریضو اوریدنې په اړه باندې چې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی ته وړاندې شوې وي موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم پاکستان کې پاتې کیږو. یو شمېر پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید چې له ګاونډي هیواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي. له دې ډلې ایکسپریس ټریبیون د خپل سرچینو په حواله راپور کړی دی چې دا خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو لاره په بنو کې لا روسي بریټ روسته چې د دوی پټکو د یو افغان لخوا تر سره شوی لیکتول شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان په بنو کې پر پاکستانی ځواکونو تر ځان مرګي بریټ روسته د پاکستان د موقت حکومت په لپسې جدي اقدامات. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست رهزر وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکوي. لدی ټلی ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د بخبرو سرچینو له قوله د نوومبر په دې شمول لیکلي چې د خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو لاره په بڼو کې له وروستي پریټ وروسته چې د دوی پټکو د افغان لخوا تر سره شو لیکدول شوی. داسې مهال چې د دوی پریټ مسولیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې په ځلونو ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خبره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې 14 ځانمرګي برید دی چې د پاکستاني حکومت په ټکو د ګاونډي هیواد ته بله خوا ترسره کیږي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړ او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړ. د پاکستان موقت حکومت د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي و چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي سرچینو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي د هیواد له لورې به یې سخت غبرګون وښودل شي. خو دا چې دا سخت غبرګون به څه وي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امنیتي چارو افغان چنونکی محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر پټنځایونو د پاکستان حکومت د تیر کال هوایی بریدونو ته په کتو پاکستان په افغانستان کې یوازې د هوایی عملیاتو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
طالبان همیشه دا خبره کړې چې د افغانستان فضا زموږ په کنټرول کې نه دی، یعنی پاکستان یو امکانات چې لري هغه د ډرون د الوتکو په استفاده سره دوی کولی شي چې خپل موخې هدف وګرځوي. په هر صورت لیکن پاکستان شي کولی چې دننه په افغانستان کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي.
مخکې هم د 2022 کال په اپریل میاشت کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني طالبانو پر ضد هوایي عملیات کړی و. د امنیتي چارو بل افغان چلوونکی اسدالله ندیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولی ټي ټي پي کنټرول کړي او له دوی څخه د پاکستان حکومت دغه غوښتنه له حقیقت څخه لرې ده.
طالبان افغانستان اونقدر مګومان
د افغانستان طالبان پر ټي ټي پی دومره کنټرول نه لري چې په پاکستان کې د دوی د عملیاتو مخه ونیسي. طالبان پوهیږي چې که دوی د ټي ټي پی څخه تستهاتی او یا مدیریتي ملاتړ وکړي د دوی لپاره یو خطر رامنځته کیږي. په ځانګړي ډول دا چې د پاکستان پوز ډیر ځواکمن دی، قوي هوایی او راکټي ځواکونه لري، نو دوی د پاکستان د پوز پر وړاندې زیانمنونکي دي او دا کار هیڅ وخت نه کوي.
په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبان حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هېواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی، خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هند کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دوه ډیپلوماټانو په نوې ډیلی کې د افغان سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت ومنه. په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلی زکیه وردک پرون په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ اوچت کړ. دوی ویلي چې د حیدرآباد او ممبئی د قونسلي چارو تر څنګ به په سفارت دننه کې هم قونسلي چارې پر مخ بیایي. تیر اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزی د دې سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. زموږ همکار له ښاغلي مامونزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې هند کومو هدف لپاره د افغانستان سفارت د بیا پرانیستو اقدام وکړ.
مننه صالح صاحب، اول د هندو د طالبانو د اړیکو په اړه درته وایم چې د اړیکو بهتر شوي دي او په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډېرې ښې شوي او پختګۍ ته تقریبا رسیدلې دي. د هند دوه عمده اهداف دي په افغانستان کې په اوس وخت کې. اول هدف یې دا دی چې په امنیتي برخه کې د خپل تشویشونه لري د هغو جنګیالو ډلو نه چې په کشمیر کې دی فعالیت لري، چې په هغه کې جیش محمد دی او لشکر طیبه ده. دا ګومان پخوا کېدو چې د دې رهبري د دې مشران په افغانستان کې میشتي. پخوا د دې ډلو جنګیالي هم د هغې تیارې د څیښتې په نتیجه کې چې قندهار ته د طالبانو په اوله دوره کې وڅښتول شو د امرتسر نه درې نفر راخوشي شو. نو هند په امنیتي برخه کې اوس هم خپل تشویشونه لري او غواړي چې د طالبانو سره اړیکې بهتر وساتي تر څو په کشمیر کې او د هند په نورو سیمو کې د جیش او د لشکر فعالیتونو مخنیوي وکړلی شي. دوی په دې باور دي چې طالبانو جیش او لشکر نږدې او ښې اړیکې لري.
مامون زید صاحب، هند د سیمې په سطح هم په سیاسي ډګر کې ځینو مسایلو ته له رقابتي لیدلوري ګوري. که تاسو وګورئ پاکستان له طالبانو سره په نږدې اړیکو تورن دی او هند په وار وار پر طالبانو انتقادونه کړي دي. په دې برخه کې هند کوم سیاست ستاسو په نظر تعقیبوي؟
د هند منطقوي سیاسي اهداف دي چې په هغه کې د دوی د چین سره مستقیم رقابت دی. هند هم په سیمه کې منطقوي پروژې لري، کوم مثال د چابهار واخلو یا نورې لوی زیربنای پروژې لکه ټاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او د هند ګاز پایپ لاین وګورو. د هند که حضور په افغانستان کې ونه لري او د هر هغه حاکم ډلې سره چې په کابل کې راکړه ورکړه ونه لري، نو هند په منطقوي سیاسي سیالیو کې رسته پاتې کیږي. نو هند خپل ګټو ته ژمن دی او د خپل ګټو لپاره دغه اړیکه ورته ضرور وو د طالبانو سره ایجاد کړه.
تاسو پر دې انتقاد کړی چې سفارت بیرته پرانستل کیږي او اوسنی ډیپلوماټان چې په هند کې پاتې دي ستاسو په باور د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري اندیشنه مول څه ده؟
سره له دې چې د افغانستان بشپړ کنټرول د طالبانو د رژیم په لاس کې دی، مګر دوی د مشروعیت د لوی خلاص سره لوی ستونزې سره مخ دي او په دې خاطر باندې د جمهوریت د وخت ټول سیمبولونه یا اکثریت سیمبولونه کاری لکه پاغه کې بیرغ، پاسپورت او پولی اثر شامل دي. نو په دې خاطر طالبان نه یوازې په منطقه کې بلکې په نړیواله سطح د ډېر لوی ننګونو سره په دې خاطر مخ دي چې تر اوسه مشروعیت نشته او دغه د مشروعیت نشتون نور تکالیف او ننګونې دی وته ایجاد کړی دي.
تاسو د افغانستان د سفارت بیا پرانستل او یو ډول له طالبانو سره تعامل په هند کې د میشتو افغانانو په ګټه کار بولی که په زیان؟
د سفارت د کار بندیدل په میشت افغانانو باندې په هند کې یو منفی تاثیر لري په دې کې شک نشته، ولی زمونږ دوه کونسلګری حیدرآباد او ممبئی چې هغه له د پخوانه د کابل سره په اړیکه کې وو تماس کې وو هغو خپل فعالیت ته ادامه ورکړې ده. د افغانانو مشکل هغه حل کولای شي، ممکن په بهتر شکل باندې حل کړي. هغه پاسپورت ته لاسرسی لري، د کابل نه پاسپورټونه نشو ترلاسه کولای او سفارت مو تقریبا تر ډېر حده پورې یو سیمبولیک شکل اختیار کړو. څه چې مهم وو هغه دا و چې هغه تاثیر گذاري چې یو سفارت په میزبان ملک باندې ولري، په کوربه هیواد باندې ولري، هغه په تاسف سره چې نور سفارت نه لرله. زمونږ د هند توقع دا و چې دا زمونږ یو تاریخي دوست و په دې بدو شرایطو کې به افغانانو ته لاس ورکړي. په تیرو ویش میاشتو کې دوه کالو درې میاشتو کې هند د درې سوه په حدودو کې ویزې افغانانو ته ورکړي دي، په داسې حال کې چې دغه 215 ویزې اهلونودو سیکانو ته تللي دي، هغه هم افغانان دي. دلته یو داسې وخت و چې 50,000 افغانان به سالانه هند ته د تداوي دپاره راتلل. هند مطلق په ټولو ویزې بندې کړې، په داسې حالت کې چې افغانانو په دغه وخت کې لاس نیولو ته ضرورت لرو. موږ په لسهاو واره د هند سره خپل شکایت د افغانانو شکایت شریک کړی دی، ډېر لوړو مقاماتو ته خپل غږ رسولی دی، د صدر اعظم په شمول باندې، د وزیر خارجه، د مشاور د شورا امنیت، هغه څوک چې تصمیم ګرندري په هند کې. ولې په تاسف سره لکه څنګه چې مې مخکې یادوري وکړه، دلته هند ته مطلق خپلې ګټې مهمې وي، خپل موارد په نظر کې ولرل، د افغانانو ګټې په نظر کې ونیول شوې. نو د یو داسې سفارت نه بیا بندول بهتر وو چې هغه یو سیمبولیک حضور ولري او افغانانو ته هیڅ سمستر د خدمت نشي. زموږ 2600 نه ډیر محصلین په کابل کې دا اوس بند پاتې دي، د چا دوه کاله ضایع شو، د چا درې کاله ضایع شو. نو امید لرم چې هند د دې نه پس د سیمې د یو مطرح هیواد په صفت باندې، د افغانستان د یو تاریخي دوست په صفت باندې خپل رفتار ته تغییر ورکړي او د افغانانو خاصتا مریضانو، محصلینو، تاجرانو په برخه کې لازمه توجه وکړي.
په هند کې د تیر جمهوري نظام په پخوانی سفیر فرید مامونزی چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن جمعه د دسمبر 9 نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دسمبر 9 نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بیلابیلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده، نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو، د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې له وړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. لډیرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسیدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی د ته تیار کړ چې لازادي رادیو سره خپل تجربه شریک کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زله یو کال راهیسه په ایچ آی وی اخته يم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
معلوم شو چې ما دچار مرض یو ویروس ایچ آی وی شوم.
امیر وای د امکاناتو د نشټوالي لامل یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایډز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز یو وایروسی ناروغي ده او د انسانانو ترمنځ د انتقال چانس زیات دی، او د وزیت مقاومتي سیستم یا ایچ اوتاکوار ایمون ډیفیشنسی ډیزیز، یعنی معنا دا یو قسمي ناروغي ده چې هغه د وزیت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وزیت لري د دانداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په همدې خاطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغي معنی مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغي اوسخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالات یا سینه بغل دی یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د ایډز ناروغي ډاکټر یمان الکوزای وایي چې د ایډز د لیږد د نورو لارو چارو ترڅنګ د وینې ورکول او په دې ناروغۍ د اخته مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول په دې ناروغۍ له اخته کس څخه سالم انسان ته د ایچ آی وی د لیږد نور لاملونه دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې ایچ آی وی مثبت دي هغه باید خپل وینه نور کسانو ته مدر کی او بلاد ډونیشن هغه ته مجوز نه ده، او بل هغه مور چې په ایچ آی وی کې مصاب دي یا ایچ آی وی مثبت دي باید د خپل ماشوم ته هم شیدو نه در کی، ځکه چې د شیدو لامل ماشوم ته دغه انتقالوي. او بل ځینې کسان چې په دغه ایچ آی وی کې اخته دي باید د خپل پارتنر جنسی پارتنر ته ځینې محافظتي ټولز دي چې د انټرکورس په جریان کې هغه استفاده وکړي، ځکه چې د دغه لحاظ هم کولی شي چې ایچ آی وی د ویجینل فلوئید او ریکټل فلوئید د دغه لحاظ نه هغه کس چې انټرکورس لري هغه ته هم دغه ایچ آی وی وایرس او ایچ آی وی انتقال شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ایچ آی وی د ناروغانو د شمیر او د دغه ډول ناروغانو د درملنې د پلانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ډاکټر الکوزای وایي چې په 2019 کال کې د ترسره شویو سروې له مخې په افغانستان کې تر 9000 ډیر کسان په ایچ آی وی اخته شوي دي، خو د په وینا له دې وروسته کومه نوې سروې نه ده ترسره شوې. نو موري په افغانستان کې د ایډز د پوهاوی او د مخنیوي د پروګرامونو د درېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. ارواپوهان هم په دې باور دي چې په ایچ آی وی اخته ناروغان به د فزیکی پایلو سربیره له رواني او روحي ستونزو سره مخ کیږي. ارواپوه او د پانتون استاد ډاکټر سید وحید الله سادات په دې باور دی چې د ارواپوهنې علم په ایډز د اخته کس د روحي او رواني بدلونونو په ښه کولو کې مرسته کوي. نو موري زیاته کړه
ابتلا به ایډز ممکن است منجر بته
د ایډز درلودل کېدای شي چې د یو شخص په هویت او ځان په اړه فکر کولو کې د بدلون سبب شي. ارواپو کولی شي ناروغ سره مرسته وکړي تر څو د دې بدلونونو سره مخ شي او د ځان په اړه د شوالي په بدلون پوه شي. ایډز کولی شي د انزوا او اړیکو کمولو سبب شي. ارواپوهنه کولی شي له ناروغ سره مرسته وکړي چې صحیح ټولنیزې اړیکې رامنځته کړي او ډېر ټولنیز ملاتړ
سالم تری را ایجاد کنه و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شود.
د ملګرو ملتونو په رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ که خلک او ټولنې همکاري وکړي او کافي بودیجه برابر شي، نړۍ به وکولی شي تر 2030 کال پورې د ایډز ناروغي چې عامه روغتیا ته سترګواښ دی د پای ټکی کېږدي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې یو بل مهم لامل چې دا مسله رامنځته کوي